ډیر
او مخ 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 په نظر سره دا ډیر
مننه کور مودان خاموش صاحب ژوند ژوند سلامت وسی نور اوریدونکو وسنه راخلو اورو ل ډاکټر صاحب نه چې دې پښتنې ته جواب وایي ځکه مونږ په خپل هم ډېرې پښتنې لرو ډاکټر صاحب نور مهرباني وکړئ
مهرباني تکل صاحب خاموش صاحب خو خپل هم پوي سړی دی او معلومات لري دوی خډیر اسباب هم ویلي او دوی دا ویل چې نور څه اسباب دي لکه موږ مخکې یادونه وکړه چې د غاښونو تکلیفونه دي یا بعضي سیستمیک مرزونه دي هغه لکه شکر شو ادم خو به به تکراریو شکر شو د پښتورګو مرزونه شو د ځیګر مرزونه شو یا د دوی مخکې یادونه وکړه چې هغه خلک چې خولې وچوي نو خلې وچوالی هم مختلف عواملو د وجې منځته راځي بعضي دوایانې دي هغه سبي دوایانې انټي ډیپرسان دوایانې چې خلې وچای یا د پوزې تکلیف ولري نزل ابستراکشن یا ډینیز داشینه ولري ډیر مرزونه دي او یا مطلب دا دي بعضي خوراکونه دي چې موږ ویل چې سلفر ډیر تولیدیږي په خلې کې دوی څه خبره وکړه دغه ډیر کام سببونه دي ډیر عام سببونه هم دغه دي بیا په دې اسبابو کې مختلف خبرې کېدې شي هغه لکه موږ مخکې په دې تفصیل خبرې وکړې نو خاموش شه مخپله مطلب معلومات لرل او دغه اسباب دي دغه د منست منستر راځي او بل دوی دا خبره وکړه چې غیر مستقیم باندې مې ورور ته ویلې نو خیر مستقیم باندې وې دا چې ورته وې چې روره ځان لري ورته وي خلکو مخکي ورته مو وایي چې بتول ډله کې ورته وي خلکو مخکي ولوي چې روره دغه تکلیف دغه له خدای نه خاصه ته بل مرز نه او دا ته دومره خاص خبره نه تکلیف نه دا دوی دا ویلي چې د دینه خپل مرز منځ تند راځي د کېدې چې د بل مرز نه دا خلی بوي منځ تر راغلي د دینه خپل مرز منځ تند راځي او دا یو علامه ده چې باید ولټول شي دا د دې سبب شي
مننه چې یعنی که مثلا تاسو وایئ چې کڅوګ دې میده تکلیف لري کڅوګ دې سږو تکلیف لري یا د ځیګر تکلیف لري کدی شي چې پښتنه وکي ډاکټر ته ورشي چې معلومات واخلي چې د خولي بوې لګیږي نو کدی شي چې دغه ناروغي ولري هم دا سوایئ هم دا سوایئ تاسو
بالکل بالکل همداسې
همداسې ډاکټر صاحب نور د دې میده د تکلیف په باب ک لطفا لګ نور تشریح هم وکړي چې دا څومره مهم عامل دی د خولې په بدبوې کې
بالکل خو پښتنې ته مشارک کړي دا هغه خلک چې د میده تکلیف ولري کوي او شکمه بکتریا د دې خولې د بدبوي سبب مستروري نو اچ پایلوري بکتریا دغه سبب د میادي د تیزاب د زیاتوالي کیږي بل اخره د زخم کیږي چې دغه خلک بیا جرد چورتوي ګیسټو اسفیجل ریفلکس یعنی دا د میادي چې کوم محتویات دي دا یو څه ذرات خولې ته راځي دغه ذرات دا چې بو ویو چې دا زرات په زیات دي چې کلمو ته لشي دا خولې ته راځي د درګه د وږي بیا دا زرات لکه مونږ مخکې ویل چې خولې ته راشي بیا په ټوټه ټوټه کیږي او په سلفر ته ازاديږي دغه بدبوي منځ راځي بیا به دا ویو چې را د میډي تکلیفونه ولې منځ راځي نو دا بیا ډیر وګد باسته کې دي شي بعض خلک رواني ستونزې ولري ډیپریشن انزایټي دغه شینه ولري نو هغه په سبب باندې بیا د میډي تیزاب افراز زیاتیږي کېدای شي دا بکتریا په ټول انسانانو کې په میده کې شته دي چې کله د میده تیزاب په میده کې زیاتیږي یعنی میده کمزوري کېږي دا بکتریا خپل فعالیت شروع کوي دا چې فعالیت شروع کوي نو دلته د میده تکلیف منځ راځي میده په زیات دي چې ټول مواد کولمو ته ټیله کې بعضي مواد پاس خولې ته راځي دا خولې کې بیا همدغه پروسه بیا تکراریږي او د خولې بد بوی منځ
راځي ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب
مهرباني
قدر من اوریدونکو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په دې خبرونه کې د غوږ ستونی پوزه او خولې د ناروغیو متخصص ډاکټر نور افضل نور میلمه ده او تاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي ډاکټر صاحب یوې بلې پوښتنې ته هم ځواب راکړئ لطفا چې تاسو خو به حتما په روغتون کې یا په خپل کلینیک کې د ډاکټرانو او بخیل له ناروغانو سره مخامخ کیږي چې لدې د خولې لبوینه شکایتونه لري او تاسو نه مرسته غواړي، څومره کسان کې د سپ متوسط ډول وسنجو تاسو ته مراجعه کوي د دې تکلیف یا د دې ناروغي نه د خلاصون لپاره تاسو مرسته غواړي؟ شته داسې کسان کنه؟ یعنی په عام خلک دا یو تکلیف ګڼي او که فکر کوي چې بس د خولې بوینو یو عادي خبره ده، خدای تعالی راته مقرره کړې ده او بس وسره ګرځي، یعنی خلک راځي کنه مرسته غواړي کنه؟
ولنه ولنه تکل سه بالکل راضی خلک، خو مونږ ته هغه مریضان راضی چې هغه د خولې بد بوی مونږ پورې ډېر اړه لري. لکه ما مخکې ویل چې بعضي مرزونه دي په دې زمونږ چې ریلیټډ دي زمونږ پورې ارتباط لري، هغه په خوله کې چې مونږ ویل چې ټانسلایټس، د ټانسلایټس کرانیک ټانسلایټس یا مزمن التهاب د ټانسلو یو علامه هم دغه د خولې بد بوی ده. نو مونږ اکثر مریضان مونږ ته راځي چې زما ستونی هم خوږیږي او طبي مې راځي او یو او د خولې پن مې یا بوی دغه راځي، یا هغه خلک چې هغه د پوزې ډېر مشکل ولري. نو هغه خلک چې د پوزې مشکل ولري، زکام یا رینیټس یا حساسیت ولري، نو دوی دا بیا حکایت کوي چې زما خوله ډېر بد بوی کوي او دا د پوزې نه ده چې کوم بلغم دي لاندې خولې ته تویږي، نو دغه ډېر زیات بد بوی لري، د دغې د وجې هم ډېر بد بوی لري. او بل هم زمونږ ریلیټډ دی، مربوط دی زمونږ سره، دا د غوږ بد بوی هم کېدای شي چې کله کله د غوږ بد بوی هم په خوله کې احساس شي، ځکه هغه وخت چې د غوږ د التهاب، د منځني غوږ التهاب ډېر پخوانی شي، نو دغه وخت کې بیا د اډوکې هم میکروبي کېږي. د اډوکې چې کله میکروبي شي، نو بیا د غوږ نه دا چې کوم نوونه او کوم ډسچارج او اوبه راځي، دا ډېر سخت بد بوی لري. او د دې یو لاره د غوږ یو لاره د پوزې شاته خلاصه شوي، نو کېدای شي چې کله کله دا د غوږ چې کوم اوبه دي دا لاندې خولې ته توی شي، د دې د وجې هم ډېر زیات بد بوی لري. او نور که نورو ډاکټرانو پورې اړه لري او مونږ کرا شي، نو مونږ بیا مربوط ډاکټر، لکه د داخلي مربوط مونږ داخلي ډاکټر ته لیږو، که د غاښونو مربوط د غاښونو ډاکټر، او که چېرته مونږ مخکې ویلې چې یاره سګرټ سکي، دغه خلکو ته بیا توصیه کوو چې دغه شین باید صرف نظر وکړي، انشاءالله دغه مشکل به حل شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. وړاندې په خبرونه کې دا د ټولنیزو حساسیتونو باندې هم خبرې کوو، مخکې یو اوریدونکي خاموش صاحب اشاره وکړه چې چا ته څنګه وایي، په دې برخه کې به هم له تاسو نه پوښتنې وکړو او له اوریدونکو نه به هم پوښتنې وکړو. یو اوریدونکی د شیبه په مستقیم تماس را سره دی، مهرباني وکړئ د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو تجربه یا پوښتنه ووایاست.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو سلام، خدای پاک دې وکړي روغ دې وي او جوړه دې تل مهمن ولادت ښه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته خراغ لاست، مهرباني وکړئ.
علا دیمان قبول کئ، سلام ډاکټر صاحب محترم، سلام محترم احمد تکل صاحب. موضوع ان شاء الله دا غو دستونی او دستورګو دغه موضوع ده.
موضوع دا ده چې د زینو انسانانو خله بوی کوي کنه، نو دا د بوی الاتونه څه دي، څنګه لدین ځان خلاصولای شو، او آیا زه خو نور پښتنې ورسته درنه کوم ته که په دې مسله کې له ډاکټر صاحب نه پښتنه لری مېرمنی وکم، بل ته نه هم زه پښتنه لرم.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، ډیر شایسته او پزله پوری موضوع مټاکلې ده، لام خوشاله ک د خپل بد بوی خو واکن محترم تکل صاحب. محترم ډیره بعد د مثال د خبرې د اکثر انسانان سره چې مال دلی دي ناس ته ولاړم، د تکل صاحب محترم یو د خپل د بد بوی لوی عامل ما په پام په فکر سره دغه سیګریټ او نسوار دي، ځکه دلته ځینې کسان دي محترم تکل صاحب دغه سی استفادت دي سیګریټ څخه، چې مثال د خبرې په یو ساعت کې د څلور پنځه سیګریټ کې چې بغل ته یو بل سړی ناشې تکل صاحب محترم، هغه په خدا کړه د خپلې د بدبوی د لاسه طاقت کوي.
تاسو کوم عمل نه لرئ؟
یا الحمدلله شکر احمد تکل صاحب محترم، نن سوار سیګریټ دروسه پورې خدای دې ساتلې، ما وښنه مې زنده دي تکل صاحب محترم.
ډیر الله مهرباني وکړئ، خپل خبرو ته دوام ورکړئ.
خدای دې خوشاله ک تکل سم محترم ما پر خلکو باندې دغه غږ دی چې مثال ک چیر اول خو دغه سیګریټ یا نسوار پاتېږي چې ار لار مثال د خبرو بیکاری بعد اول دغه نشي تو کې پاتې سي بیا هم ک نشي تو کې نه پاتېږي تکل سم محترم دغه برس مثال د خبرې مسواک دغه شان دی استفاده کې یزې دواوي ست مثال زمې د شه دغه ست تکل سم محترم ملهم ست د خپلې مثال د غاښنه په پرول کېږي دغه د خپلې بدوی دی ما په پام په فکر سره څنګه تا کوم سي ابل د ډاکټر سم محترم څه ما پوښتنه دغه چې مثال د خبرې دغه اکثره ملا امامان چې مثال مرته په مسجدونو کې تقریر کوي د داخلي د بدبوی لپاره دغه مسواک ډیر صفات کوي د خو یو دنیا رقم لري او بل د ګټو لپاره کې چې مثال د خبرې مسواک سره کار کوي دغه شو دغه لپاره ګټه تونه د ډاکټر صاحب محترم ته ما دغه پوښتنه د تکل سره
مننه مننه چې په خبرونه کې مو برخه وخسته ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه ته جواب درکې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب نور
مهرباني تل صاحب خو ډیر پښاری په دې وکړه چې باید هغه خلک چې نسوار او سیګریټ رښتیا هم د ډېر زورون کې ډېر پازابون کې شایان دي دا باید یو خدای دې چې ټولنه هم ډېر متاثر کړي او بل خپل صحت لپاره په دې چې خپل صحت لګټ ورسي یو اقتصادي توان هم دی بل د دې نه علاوه د خپل بوی سره نور د سګو مختلف امراض دا شي نه منستر دي او دوی او هته د تل څه پښتنه وکړه چې مسواک واقعي ډیر خوش دی یو اقتصادي دی بل دا چې په خپل پاکولو کې ډیر مهم رول لري او سنت طریقه هم د بای چې وال شي مونږ ویل چې ټوت برش یا هغه برش باید په خپل کې وال شي سحر او ماخم دغه سره جب کې نشي ساتنه چې پنځه وخت یې سره مسواک په دې هم ډیر فائدناک دی سره د برش چې پنځه وخت باید هر مونږ ته وال شي نو هغه سره چې په خپل کې دغه ان شاء الله دې سره د خپل او دغه د خپل صفاکیږي او پارټیکل چې د غخونو منځ کې نښتي هم د منځځي ډیر سنت طریقم دا ډیر فائدناک شي دی زور سره موافقم اتل سیب سره
مننه ډاکټر صاحب مسواک ستاسو په نظر یعنی دلته درې حالات دي درې پښتنې دي یوازې مسواک تاسو سپارښتنه کوي مسواک او کریم او برس دواړه او که یوازې کریم او برس دا یوازې کار ورکوي کنه پښولې زما په پښتنه کنه یعنی درې نظر دي ځینې خلک وایي چې برس او کریم کافی دي ځینې خلک وایي چې مسواک کافی دی ځینې خلک وایي چې هم مسواک او هم برس او کریم ستاسو څه سپارښتنه ده
نو بالکل تکل ته زما خو سپارښتنه ده چې دواړه استعمال شي تومره چې د خولې صفای او صحه ډیر مړه شي دومره ډیره ګټه وکي ټوت برش او برش او ټوت پیسټ دا هم ضروری دي او مسواک ور تر هم ضروری دي ځکه چې یو خو افغاني ټولنه دا کفایت نه کوي چې یوازې ټوت برش او ټوت پیسټ استعمال شي ځکه دلته خلک د ورځې سلو پنځه ځله خوراکونه کوي نو کچیر ته مسواک ور سره استعمال شي په هر مونږ کې یو خو به دا وشي چې کدی د سحر نه وروسته خوراکم کړی نه یې په ساده ځله ناشته ورته وي سبناره ورته وي نو هغه پارټیکل به هم د مسپخین مونږ کې سره دا استعمال کی هم دا به دغه شي بعضی خلک د ماځیګر خوراک کوي نو کله ماځیګر مونږ دروسته استعمال شي هم هغه د خولې حفظ صحه به سره مراد شي او د شپې د ډوډۍ نه وروسته که ټوت برش او سره استعمال شي دا به ډیره ځکه ټوت برش هم او ټوت پیس هم ډیر لازمی دی ځکه هغه کې د چي مواد چې هغه د بکتریا او دغه وجون کې دي او هپس سینه د پر ډیر مهم دي نو ما په فکر دواړه باید استعمال شي او دواړه په فائدہ نه کوم شل
مننه ما غوښتل چې اتل صاحب نه پوښتنه وکم په همدې موضوع باندې خو د دوی اړیکه پریش ولا زه غواړم چې له دوی نه مې هم هغه څه چې مخکینی اوریدونکو نه مې پوښتنه کړې و چې دوی خپل شاوخوا کسانو ته د کورنۍ غړو ته یا ملګرو ته خپل ویلای شي دغه حساسیت د ټولنیز حساسیت چې دی په دې برخه کې شته یعنی ځینې کسان جرأت نه کوي ځینې خلک په غیر مستقیم ډول وایي ځینې خلک په مستقیم ډول وایي ما غوښتل چې له دوی نه دا پوښتنه هم وکم اوس بس تاسو نظر واخلم چې دا څومره مهمه ده چې مونږ خپلو دوستانو ملګرو یا په ټولنه کې نور خلکو سره کله چې مخامخ کیګو او احساسو چې دغه تکلیف لري، یعنی د خولې بوی لګیږي، ورتوی وایو په کومه طریقه ورته وایو؟ که څه هم تاسو خو به د یو ډاکټر په توګه خپل مشورې ورکوي، مګر غواړو د یو ټولنې د یو غړي په توګه هم تاسو اوریدونکو سره خپل تجربې یا هغه خپل سپارښتنې شریکې کړئ. مهرباني ډاکټر صاحب. نور
مهربانی پختون ته اشاره وکړه تکل صاحب. یو خو زمونږ سره تاسو خبره، مونږ ډاکټرانو توصیه خو په مریضانو په بدی عوامو باندې ډېره بده نه لګي، او یو دای چې ملګرو سره مجلس کې ناستی نو کېدای شي دغه خبره پې لږه بده تمام شي، خو حل لارې دغه ده چې باید ډېر مودبانه شکل باندې هم ځان شکل باندې دا ورته وویل شي چې وروره دغه تکلیف دی د خولو بوی دی، دی کې مختلف مرضونه منځته راځي، او څومره مرض که چېرته په اول سټیج او په ابتدایي مرحله کې تشخیص شي او تداوي شي ډېر ښه ریسپانس ورکوي، ډېر ښه اختلاطات او کوم نور د دې نه چې نور مرضونه منځته راځي نو هغه مخنیوی شي. نو انشاءالله چې که په مودبانه شکل باندې ورته وویل شي انشاءالله ډېر عکس العمل ډېر بد عکس العمل به ونه ښودل شي، ځکه دا مونږ تاسو په اول د پروګرام په اول برخه کې مونږ ویل دا چې د یو انسان حق په بل انسان دی چې که چېرته هغه تکلیف ورته پیدا وي او پرمختللی کېږي باید چې دا مخکې نه خبر کړي چې وروره دغه مرض دی. انشاءالله ډېر عادي مرض دی، خو خدا نه خواسته چې په وخت تشخیص شي او ډېر ځنډنې نه شي چې نور تکلیفونه به ترې پیدا شي. نو انشاءالله خبره صرف هغه دغه ده، هغه مودبانه شکل لکه مودانه بانه شکل ورته وویل شي، نو انشاءالله ډېر جدي عکس العمل او دغه به ونه ښودل شي. بل چې ورته وویل شي دغه وروره زه ستا خیر خوایم او دغه تکلیف دی، دا څه مشکل نه دی، بعضې خلکو داسې یو ذهن سازي شوي چې یاره دغه خولې بوی دی او بس دا نه ختمېږي، او بس دې خلکو سره کینم او بس دې خلک ته نفرت هم کوي. نو دا داسې نه ده، دا باید چې سبب یې معلوم شي او چې کوم سبب یې هغه تداوي شي معلوم شي دسه هم راشي. نو انشاءالله دا تکلیف داسې نه ده چې دایمي تکلیف دی، په وخت باندې تشخیص او تداوي شي انشاءالله نو انشاءالله دایمي نه دی، نور مشکلات وته انشاءالله من سمیر.
تاسو یعنی دا خبره تاسو نو وره چې دا تکلیف موقتی دی او دایمي نه دی او لمین زتللی شي همداسې؟
بالکل بالکل بالکل، لا انشاءالله موقتی تکلیف دی او داسې جدي تکلیف به انشاءالله نه، او موقتی تکلیف دی انشاءالله، صرف لګ اویرنس او اګاهي په کار ده. نور انشاءالله چې دا تکلیف داسې ډېر جدي او ډېر خطرناک بني انشاءالله چې
او دمو کچی تکلیف ته انشاءالله دایمینه ده. مننه. او ډاکټر صاحب انسان په خپل پویږي چې د خولې بوی لګیږي؟
بالکل خپ وختنه موکړه دا ما زه چې دا خبره وکړه، بعضی خلک دسی چې تکلیف، بعضی خلک دسی چې هغه خولې ډیر خراب بوی لري، ډیر تیز بوی لري خو نه پویږي په، بعضی خلک دسی چې هیڅ بوی نه لري او بیا هم دې ته احساسي کې چې د بوی لرم، دا باید چې ټولنه کې که چېرته د دې ملګری دې سره کولیږي باید دا هغه خبرې کړي چې یاره دغه ستا د خولې بوی دی، او بعضې خلک چې بوی نه لري هسې دا ذهن کوي چې زما خوله بوی کوي، هغې ته ده وویل چې ضرور مې ستا خوله بوی نه کوي، هسې دا ستا ذهن داسې دی چې بوی، او بعضې خلک ډېر خراب بوی کوي خو پې نه پوهېږي، باید هغه پوه کړی شي چې وروره ستا خوله بوی لري خو هغه پې نه پوهېږي چې زما خوله بوی لري که نه لري، خو نور خلک ځورېږي نو هغه باید په دې پوه کړی شي چې وروره ستا دغه خوله بوی لري، باید چې د دې هغه تشخیص او سبب یې معلوم شي او دغه له منځه لاړ شي.
ډاکټر صاحب د ستونزه په ښځو نارینه وو کې یو شاندک توپیر لري؟
خدا و نارینو که ده دی ریشو و ده دی تناسب یوشن دیده دیر دغنه لدی خدا بویو چی پا غریبانانو او پا میدل کلاس خلقو که فرق داشی لدی چی میدل کلاس خلق اغا حبسو سی هم کمرات کولشی اغا اغا غذای رژیم مخی او غریب کم چې غریب خلک دي نو هغه حبس وسهام هم لاسرسی ولا نه لري. اکثره په وخت باندې هغه د مرض تشخیص هم دسترسی نه لري. دغه یو شی شته چې په هغه خلک چې وس ولري او هغه خلک چې غریب دوی کې دغه شته دی دوی کې لږ فرق شته.
او د ماشومانو یعنی په ماشومتوب او په لویوالي کې د خولې د بوی کچرته څوک ولري توپیر شته په ماشومانو کې هم را پیدا کیږي دا شی؟
بالکل بالکل یو څه توپیرونه شته دی تکل سیب لکه موږ مخکې ویل چې بعضې خلک سیستمیک مرضونه لري نو په ماشومانو کې سیستمیک مرضونو ریشیو ډېره کمه ده. او بله خبره دا ده چې لږ موږ ویل چې کانسلیټس یا د ستوني هغه غوټې چې دي په ستوني کې نو دا په ماشومانو کې ریشیو ډېره ده دا بار بار خرابیږي دا سبب ډیر دی یا ماشومان خو اکثره دا داسې سلفر لرونکي خواړه نه خوري اوګه پیاز دغه شینه ډیر نه خوري یا مطلب سموکینګ نه کوي بعضی غاښونه
خرابیږي سموکینګ لګي د خلکو په ژبه خلکو ته وایاست چې یعنی سګریټ نه څکوي او نسوار نه کوي یا نور دغه دخانیات نه کاروي ځکه سموکینګ باندې شاید ډیر خلک پوه نشي.
بالکل بالکل همدا خبره ده دا دخانیت او سیګریټ او دغه نه کاری کنه دا ماشومان او بل دا سیستمک مرزونه مطلب سکر شو یا د پښتورګو یا د ځیګر ناروغۍ نه ځکه دا الکول مالکول دا خو هغه نه استعمالوي کېدای شي بعضې شینې سره مشترکې د غاښونو کم تکلیفونه چی نو کېدای شي دا د غټو د وړو سره تر نږدې وي یا بعضی خوراکونه خو غټانی کوي چې سلفر لرونکي خوراکونه دي ماشومان نه کوي نو بعض دغه لږ فرق پکې شته دی خو بیا په ماشومانو کې نسبت غټانو لږ ډیر خطرناک ځکه نه دي که چیرته کېدای شي دا دوه سبب پکې ډیر زیات دي یا به غاښونو کې مثلا انفیکشن یا دورو التهاب یا به مطلب ستونی کې هغه غوټي چې ورته وي مونږ ترانسلیټس ولا دا ډیر کامن سببونه دي ډیر عام سببونه دي په غټانو کې بیا سیستمیک مرزونه او سیګریټ او دغه شینه نه دي دغه پکې هم کېدای شي نو په وړو کې نسبت بیا غټانو ته ډیر خطرناک او ډیر سیریس نه دي.
بله دا مریضې چې تاسو یادوي دا لوی ناروغي چې تاسو یادوي په دې کې سرطانونه هم راځي د خولې سرطانونه ځینې وخت په انسانانو کې پیدا کیږي که هم فکر کوم تاسو به تاسو ډیر معلومات وي چې شمیرې په انسانانو کې کم دی که د نورو سرطانونو په څیر په انسانانو کې پیدا کیږي مګر بلاخره که یو څوک د خولې سرطان ولري هغه هم یعنی امکان لري چې خولې نه بوی لاړ شي؟
او بالکل بالکل دا موضوع زما ذهن نه وتلی مو تکل سیب خدای چې را یادم کړ بالکل سرطانونه هم یو سبب دا دی چې د خولې بوی منځ ته راځي. اکثره هغه خلک چې دا نسوار ډیر زیات استعمال یا هغه خلک چې دا پان په پاکستان کې ورته پان وایي که چې دلته نه پوه نه یم دلته په افغانستان کې څوک استعمالوي یا نه استعمالوي
ډېر ترویج شوي دي دا پان ډېر زیات ترویج شوي دي په افغانستان کې هم ډېر خلک یې اوس کاروي.
زه یو علمي سفر ته تلم کراچۍ ته هلته تقریبا ټول خلک زنانه او سړي ټول دا پان استعمالوي واقع کې د خولې د سرطان دا ریشو پکې ډېره زیاته ده. بیا موږ هغه پروفیسر نه پوښتنه وکړه چې دا وجه ده دا خلک پان ډېر زیات استعمالوي نو یو سبب یې د خولې کینسرونه دي د پوزې کینسرونه دي میزوفیرنس د پوزې شانده کینسرونه دي نو کینسرونه هم ډېر مهم لامل دی د خولې د بوی تکلیف.
نن نه د خبرونه په ورستیو څو دقیقو کې یو څو نورې پښتنې هم لرو او ریدونکې نور نشو راخستلای ځکه چې د سوالونو پاتې دي. ډاکټر صاحب یو مهمه مسله روژه ده. په روژه کې کال کې یو ځلې یو میاشت راځي او دا وګدا موده ده یو میاشت پروژه کې د خولې د بوی مخنیوي څنګه کېدلای شي؟
بالکل بالکل خو پښتنه ته اشاره وکړه تکل چې لکه موږ مخکې ویلې چې یو سبب د معدې مرض هم دی چې بوی مست راځي. نو هغه خلک چې معدې څه او معدې تقریبا سحر د ماښام پورې خوراک نه، نو دا هم یو سبب دی. یو خاص قسم بوی مست راځي چې هغه د معدې نه پاس خولې ته راځي، هغه د خوراک د نشتوالي د وجې چې معده کې خوراک نشته، ها هم یو بوی مست راځي. هغه خو د اسلامي خوده چې دا بوی الله تعالی ته ډیر ګران دی، خو هغه د مرض نه دی، هغه فیزیولوژیک او نارمل پروسه ده چې د معدې د چې کله معده خالی یا تشي د هغې د وجې کوم بوی منځته راځي، هم دغه بوی منځته راځي، د خولې د لارې بوی کېږي. یا دا چې بعضې خلک حفظ الصحه نه مراد کوي، د شپې خوراکو کې سار کې برش استعمال نه کوي، او کوم د خوراک ذرات یا خوله کې پراته د هغې د وجې هم بد بوی منځته راځي. خو ډېره غټه وجه همدا د معدې د تشوالي مسله ده چې دا فیزیولوژیک او پروسه ده، او دا مرض نه ده، بس دا نارمل پروسس دی، نارمل پروسه ده چې د تشوالي د معدې د وجې دا بوی.
ډاکټر صاحب، که په روزه کې د اسلامي په وخت کې مخکې لدې چې مونږ ویده کیږو، یعنی د په وروستیو شیبو کې چې لا اجازه لرو، که غاښ پری مینځو نو دا به مرسته وکړي د بوی لور کېدو سره د ورځې په اوږدو کې؟
بالکل بالکل، ډېره ښه پوښتنه ده. خامخا په روجه کې باید لکه مونږ روټین کې فشاری پدې کو چې باید دوه ځلې د خولې برش او ټوت پیسټ استعمال شي، سحر او د شپې. نو د روژه ماتې نه وروسته باید ټوت برش استعمال شي، او د پیشنمې نه وروسته دغه استعمال شي. خو کوم بوی چې د معدې د تشوالي نه منځته راځي هغه به وي، نو کوم چې د خولې د حفظ الصحه نمبر کولو د وجې کوم بوی منځته راتلغه بني، خو چې کله معده تشي او چې کوم بوی منځته راځي او خولې ته راځي بغه تنفس کې، نو هغه بوی هغه بوی او نو چې خولې کوم پارټیکلز د وجې منځته راځي ذراتو د وجې هغه بني، خو د معدې د تشوالي د وجې هغه بوی هغه د منځ نه.
مننه د خبرونه په ورستیو شیبو کې. یو ورستی پښتنه هم لرو، کدی ته لاند لطفا ځواب راکړي ډاکټر صاحب، چې تاسو مخکې د اوګي او پیازو ځینو نورو شیانو یادونه وکړه چې دا د خولې د بدبوي باعث کېدای شي. خواږه، ترخه، ترکاری، مرچ، مساله، دغسې غوړي، دا او ځینې نور شیان، دا دا د خولې د بوی لپاره مضر دي؟
نو خولې بوی د لپاره بعضي په ساده اصطلاح به مونږ ویو هغه خوراکونه چې هغه سلفر ولري، لکه هغه مونږ تاسو ټولنه کې ګورو چې مولای دي، مولای سرخک دي، مولای دي، پیاز دي، اوګه ده، یا دا کرم دا ګوپی دي، ګلپی چې ورته وایي، دغه شینه. نو دغه د خولې بوی منځته راځي هغه چې سلفر ونه لري او د خولې حفظ الصحه مراد شي.
مننه.
نو انشاءالله غوړي او دا شنه دا انشاءالله ډېر بوی منځته نه راوړي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره واورید او تر پای را سره وی، او لاوریدونکو هم مننه چې زنګ وه خبرونه کې ګډون وکاو. د خبرونه ل میلمنه ځنګړې مننه کوم، دې غوږ، ستونی، پوزې او خولې د ناروغیو له متخصص ډاکټر نور افضل نور نه ځانګړې مننه چې په دې خبرونه کې راسره وو او ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ویلې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پانه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطاف سره.